برنامه همراه بودید. یک تشکر از سیدقادر جلال و فمکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اجملا در استدیوست و با شما خواهد گفت که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین انسر
دیر از یت همانن جاوید نایمی زا یوار بی اخپلو آوریدون کتا دا لوی اختر مبارکی وایم پا دی هیلیم چی پا خوخی آوامن بیتیر کی وقت پا افغانستان کی دا سهر اتا بجی شوی. په کابل کې یو شمېر لوی دیز ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د لوی اختر په مناسبت به افغانان د سولې او امن څښتنان شي او به کولای شي چې د اختر په سوله او امن کې تیر کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې او په روسیه کې د بلوازد پولیسو پرون ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولې. دوستانو بیا هم ستړي مشي پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر امدارنګا د ناټو ملکی استازي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی اعتراض کړی دی او د شنبې په ورځ په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 46 کسان وژلي او تراویا او زیات نورې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولز هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. په کابل کې د دواړو لویدیځو چارواکو پر ټویټر پر یو شریک ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اختر په مناسبت افغانانو ته د سولې هیله لري. دا پیغام چې د امریکا د سفارت پر ټویټر خپور شوی په یوه برخه کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي:
Holly and I extend our best wishes to you and your family.
دی وایز او هولی تاسو تاسو کورنوی ته د اختر په مناسبت مبارکي وایم او هیلی درته وړاندې کوم. موږ د امریکا د مسلمانانو په ګډون د نړۍ 3 میلیونه مسلمانانو ته چې سږ کال حج ته تللي مبارکي وایو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره تللي. د ریپورټونو په حواله تر 1.5 زیات افغانان سکال په دې مراسمو کې برخه لري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او تر مخ کې په کابل ولایتونو کې خونړیو بریدونو د اختر پر خوخیو سویرې غوړولې. د افغانستان د حکومت یو وسلوالو طالبان لوري تر اوسه د اختر په مناسبت د رسمي اوربند اعلان نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی او لاغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی پرون پر ټویټر لیکلی چې افغانستان د سولې لپاره د ګوندوی هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو پلاوی ته د رسمي هرکلی او لاغوی سره د خبرو باندې نه څرګندوي چې د ازبکستان جمهوریت دی د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابروي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر ویلي و چې د ملا برادر اخون په مشرۍ یو هیئت ازبکستان ته تللی او هلته یې د ازبک چارواکو سره د سولې په پروسې د طالبانو او امریکا ترمنځ پر مذاکرو او په افغانستان کې د ازبکستان پر پرمختیایي پروژو خبرې کړې دي. دا افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د غزال حارث په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د یوې ځانګړې ادارې جوړېدل اعلان کړي. لا ارګ څخه د شنبې په ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دا اداره به د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، شکایتونه به اوري او لوړ رتبه حکومتي چارواکو فعالیت څارنه به کوي. د سر دا اداره له اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا غړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر دې مخکې هم دې ته ورته د یو شمېر ادارو د جوړېدو اعلان شوی خو لا هم افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د ګوتو شمېر هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر نورو زیات اداري فساد پکې موجود دی. د شنبه پورس په تنزانیا کې د تیلو د یو ټانکر 14 تلوش په تکسان وژلي 14 هغه محل شبي چې سیمایزو خلکو د تیل او یو چپشوي ټانکر څخه د تیلو ایستلو هڅه کوله. ریپورتونه وایي چې په پیخه کې اویا تنه نور ټپیان دي. دا پیخه د تجارتي مرکز دارالسلام لویدیسته په 200 کیلومتر لرې پرته سیمه کې رامنځته شوې. سیمایز والی سټیفن کیوبي ویلي د مورګورو په نوم د سیمه کې تر دې مخکې کله په دې کچناورین نه لیدل شوی. د تنزانیا ولسمشر په پیخه خواشینی ښودلی او د خپل هیواد پر وګړو یې غږ کړی چې په داسې پیښو کې د له چپشو ټانکرونو څخه د تیلو ایستلو هڅه نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو لخوا یو امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د نینوا په ولایت کې وژل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د پاتېشونو پر ضد عملیات پیل کړي. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې په وړاندې جګړه کې بریالیتوب اعلان کړ. د داعش توندلارې ډلې په 2014 کال کې د عراق زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې. په مسکو کې بلواسط پولیسو پرون ګڼ سولیز لاریون کوونکي نیولي. د مسکو په مرکزي سیمو کې پرون لسهاو زره کسان د اپوزیسیون په پلوۍ راوتلي او پر چارواکو یې غږ وکړ چې د دوی کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورکړي. په مسکو کې د جمهور ریاست د تاسیساتو شاوخوا ته ګڼ شمېر پولیس په دنده ګمارل شوي او کله چې لاریون پای ته ورسېد د خلکو په نیولیو پیل وکړ. د پیښې له ځایه په خپرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د جمهور ریاست تاسیساتو تا نږدې پولیس ډله ډله خلک نیسي. د اوفت انفو په نوم یوې خپلواکې ادارې چې په روسیه کې سیاسي حرکتونه څاري ویلي چې پرون په مسکو کې 178 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیسو ویلي چې 168 تنه یې په مرکزي مسکو کې په غیر قانوني لارون کې د ګډون پر مهال د بېلابېلو سرغړونو له کبله نیولې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه 14 غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وشل شوي. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري ایجنټ سویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په 14 کې وشل شول. د ډاکټرانو په وینا یو وشل شوی بهرنی او بل لیبیایي دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله څرګندوي چې سګنې لوی اختر به د افغانستان لپاره د سولې پیل وي. بلخوا ګڼ شمیر اوریدونکو ازادي رادیو سره په تماسونو کې په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې. پر دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در واورو. په روسیه کې د وروستیو مظاهرو او د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو په نیول کېدو هم ریپورټ لرو. تاندې څانګې پروګرام او حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې ده چې د اختر په مناسبت به په افغانستان کې سوله ټینګوي او خلک به وتوانېږي چې په خوښۍ او امن کې اختر ولمانځي. د امریکا د سفیر او د ناټو د ملکی استازي په ګډون د ډیپلوماټانو همدارنګه افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په جلا جلا پیغامونو کې دا ویلي دي چې د اختر به د افغانستان لپاره د سولې یو پایل وي. فرشته جلال زئی پرې ریپورت لري.
د هلمند د کلایبس اوسیدونکو محمد انور د هغه اختر په خوند کې خبري کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځې نسبی اوربند شوی بو.
هغه کوچنی اختر چې کوم پر ایلمندان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دا غلو اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګجوب افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړم چې بس دغه وربن وسي دواړو غواړم.
د هلمند د بولان ولسوالۍ اوسېدونکی نور محمد وایي
د طالب سره زه سوله غواړم کله کوچنی اختر مبارکې ورځې چې وې اوس هم هغه سولې غواړم، نه کونډې نه یتیمان نه کوچنیان شهیدان غواړم نه ځوانان شهیدان غواړم، د ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لور د ښه پرمختګ خبرې کېږي، ډېر خلک په تمه و چې شایي لږ تر لږه د لوی اختر په مناسبت به اوربند اعلان شي. حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما داسې اعلان نه دی کړی، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې د ټینګښت په اړه هیله څرګنده کړې ده. جان بس په دې تصویري پیغام کې چې پرون پر ټویټر خپور شوی ویلي تر ډیرو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د داسې جوړجاړي پر لور رښتینی پرمختګ لیدل کېږي چې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت سرپرستی هولي هولزر هم د سولې د ټینګښت په اړه خوشبیني ښودلې ده. هغې هم د اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې سږ کال په اختر د ټولو افغانانو لپاره د سوکاله او سوله ییز راتلونکي یو پیل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چی اماماتو هم د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې له زغمه دې کار واخلي او له تشدده دې لاس وباسي. هغه د اګست په لسمه په یو بیان کې ویلي چې ملګري ملتونه د ثبات او سولې لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي. په لندن کې د سیاسي چارو یو کتونکي ولی آریا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دی په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبین دی، خو په دې باور دی چې
در بود بین المللی اگر حمایت جامعه جهانی در رسانه ایالات متحده
دی وایي سولې ته د خوشبینی او د بدبینی دلایل سته. خوشبینی سره نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت ناتړ وکړه، په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، په کور سیاسي اجماع جوړ شي او په حکومت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وشي. دا وسوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د اگست په اتمه د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې پر خپلو وسلوالو ژغ وکړ چې د اختر په ورځو کې د مسلمان ولس خوشحالي او مسؤلیت ته پام وکړي. خو په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی یو ویډیویي پیغام خپور کړ او ویل چې د طالبانو لهجه د وحشت لهجه ده او افغانان د هغوی د اختری پیغام اورېدو ته اړتیا نه لري. صدیق صدیقی د ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه په کابل کې هغه خونړی عملیت اشاره وکړه چې 1540 تنه پکې زخمیان شو او 14 تنه پکې ووژل شو او مسؤلیت یې وسوالو طالبانو اخیستی وو.
دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتون کې دي، په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اختر به د افغانانو لپاره د سولې پایل وي. اخوا په کابل کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دواړو وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې خبريالانو ته د یو امنیتي پلان په اړه څرګندونه وکړه او ویل چې زیاتره تفریحي او همدارنګه مذهبي ځایونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي. په اړه یې خان محمد سیند نور تفصیل راکړي.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د
د اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهاراتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکی اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی پکې د خپل ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لویو عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هوایي ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې ښاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دې نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تیرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو د خان محمد سیند په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او همدارنګه دفاع وزارت وایي چې د اختر په مناسبت یې په بیلابیلو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اوس په لاړو شو هلمند ته. په هلمند کې پرون د ازادي راډیو د خبریال سره په څرګندونو کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د اختر په مناسبت د امن او اوربند هیله کړې ده. دا به واورو.
نانو می چولادی بلامو سیدین که مرم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې قربان وسی، لکه پرور کال چې په کوچنی اختر کې قربان وسو مر غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې قربان وسی.
نوم می محمد انور دی، کله بوس وسیدون که هم دغه د پاره راغلی یو چې قربان وسی او هغه کوچنی اختر چې کوم پر ایلمندیان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو، او زه غواړم چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و، نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګجوب افغانستان ولسته واوړي، نو زه غواړم چې بس دغه قربان وسی دوه غواړم.
نوم نور محمد دی، بولان وسیدون کم زن زوانانو انتفاق وانی چاوله زوانان انتفاق وی که خپل پامینس کل کی سره ټول سه زوانان سره راغوی چې ول موټی سی یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سوله غواړم کله کوچنی اختر مبارک ورځی چې وسم هغه سوله غواړم، نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه زوانان شهیدان غواړم، زوانانو مرګ دی ګډ دی.
نوم سی بولاده د نوی ولسوالی اوسیدونکو، نو غوښتنه دغه د دواړو غاړو سه چې نور د دې جنګ څخه خلاص واخلي او سوله سره وکړي. بیا په دې پتیره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نه سي.
منون رحمان روحانی د بادام وسیدین کم موږ غوښتنه داده دغه حکومت او د تلشدی سوله وکي او قربانی لاین کې نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالی سي.
زه روح الله روحانی هم د چانجیر اوسیدونکی، دا غواړو چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سوله راسي زموږ په افغانستان کې. دغه جنګ بالا نه غواړو ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سه هغه ورځ غواړو چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی دې تاسو راسي وګوري، موږ ته یو مو وړونه دي، دواړه د یو دین وړونه دي، سره جنګېږي. ولې خو سره یو ځای سي، سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دا غواړي. ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي، نو خدای پاک دې تلپاتې سول راولي.
دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو ناوړې له هلمند څخه تاسو څو پیغامونه و. اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
کریسچن ساینس مانیټر رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړو لولو. له قطر څخه د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرونه هیله بښونکي دي، خو دننه په افغانستان کې بیا د دې خلاف څه روان دي. رسپانې د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د چاودنې یادونه کړې چې په کابل ښار کې تر 140 زیات کسان ووژل یا ژوبل کړل. د افغان چارواکو په وینا د دې برید اکثره قربانیان عام ښاریان ول او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ورسپانوی دا موټر بمی چاودنه یو لړ پښتنې راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او که د جنگي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. ورسپانه لیکي ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو د دې جګړې د خاتمې او له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د زلمي خلیلزاد د لسو میاشتو له هلو ځلو سره سم طالبانو د افغانستان په بیلوبیلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې دې چارې اندېښنې زیاتې کړې دي. دا اندیشته بیا هم یو شمیر پوښتنې مطرح کوي چې جنگ او سوله څرنګه کېدای شي چې هم مهاله پر مخ یوړل شي او له خبرو سره په یو وخت د جنگ هدف څه دی. کریسچن ساینس مانیټر د بلفاست په کوینزی پوهنتون کې د افغانستان د چارو د متخصص مایکل سیمپل په قول لیکلی چې د هغه څه ترمنځ چې طالبان د جنگ په میدان کې کوي او هغه څه چې د دوی استازي د خبرو پر میز یادونه کوي ډیر توپیر شته. شغله سیمپل وای د طالبانو له لوري د نامنو یو لکبله افغانان هر ورځ تشدد ویني، حال دا چې د طالبانو استازي د سولې په خبرو اترو کې وایي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی لري. مایکل سیمپل کریسچن ساینس مانیټر رسپانې ته همدار از وایي چې که طالبان اوربند وکړي او د افغانستان په واکويش کې شریک شي کېدای شي د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او تاوتریخوالي یوه حقیقي سوله ییز حل لارو موندل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې وروستیو حلو ځلو ته اشاره لري. د دې خبرونې د لیکنې عنوان دی امریکا له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې. په دې لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي ځکه چې په افغانستان کې د هغو حضور ډیر لګښت غواړي چې دا د امریکا پر اقتصاد اغیز لري. د دې خبرونې پر اساس له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تیر کال له سپتمبر څخه له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ایرویژیا ریویو په دوام کې کښلی سره لدی چې په 2001 میلادي کال د امریکا د حملو لکبله د طالبانو رژیم مو پرزول شو، له همغه وخت تر اوسه پوري تر 2300 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوی او امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقه لټه پیل کړې ده.
په غزنی کې یو شمیر هغه سرتیری او ځای خلک چې د طالبانو لخوا له څو میاشتو راهیسې ماسره دي له حکومت نه غواړي چې کومکې ځواکونه دي ورواستي. په اړه یې له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
دا غزنی د لری پروتو ولسوالیو امنیتی سرتیری او لسی خلک وای په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د اندړو ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل لا تیرو شپاړسو میاشتو څخه د معاصرې په حالت کې دی. دای زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی. دا اوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له 1344 ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا لارې تړلې او یا هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري. والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړنه مو ځواکونه موثره نه دي. تاسو د یابند په ولسوالۍ باندې متواتر دوش په پیوسته موټربم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانید چې یو ولسوالۍ ونیسي. اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی، د اردو ملي اردو قوت موجود دی. هیڅ نه و داسې ستونزه چې موږ احساس دیدو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري.
که والد سقوط خبره نه مني خدای وبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي بسم الله وايي هغه سیمه چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا سخت ګواښ سره مخ دي. که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمه به طالبانو ته تسلیم کړي.
دا ولسوالۍ له چار طرفه محاصره ده. یو شل دېرش نفره مالي تسول لغه چې لس نفره زخمیان دي، لس نفره شهیدان ورکړي دي، لس نفره پاتې دي. کوم چانګان شي چې دلته راولې یي قومندان یا له کنډکه چې قومندان د امنیت لس په غاړه ورسره ودروي ورې ولاړې ودوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده، موږ دلته هېڅ مشکل نشته. که حکومت غم خوري پرې خوري، که نه وي نور دا خلک څه دولتي دي که شخصي خلک دي، ټول طالب ته تسلیمېږي.
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپني عملیات چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي دي، خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجو بلاوړي.
په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون د اگست په لسمه ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولې. دا لاریون کوونکي له څه مودې راهیسې اعتراضونه کوي او غواړي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسیون کاندیدانو ته د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
په مسکو کې پرون د جمهوري ریاست د تاسیساتو تر څنګ ډېر زیات پولیس ځای پر ځای سوي وو. د ازادي اروپا او ازادي راډیو او د امریکا ژغ د روسي ژبې د ګډو تلویزیوني خپرونو کرنټ ټایم خبریال ته یو سړی چې د مسکو پولیسو نیولی وو پرون ویلي، تر لاریون وروسته زه پیاده ګردۍ ته ولاړم، په مکډونالډس کې مې ډوډۍ وخوړه او دلته پیاده روان وم، پولیسو ونیوم. چارواکو مخکې له مخکې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې پر سوله ییزو حرکتونو د جنایي جریمې د لګېدو امکان شته. د روسیې په نورو ښارونو کې هم پولیسو سوله ییز لاریون کوونکي نیولي دي. د رپورټونو په حواله په سین پیټرسبورګ کې شپږ اتیا تنه نیول شوي او په روستوف اوندون کې یولس کسان پولیسو نیولي دي. په نورو ښارونو لکه اکاترینبورګ او ولادیواستوک کې هم خلکو د مسکو له لاریون کوونکو سره د همغږۍ د څرګندولو لپاره وړې وړې غونډې کړي دي. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون دا نارې وهلې چې جمهور رئیس پوتین غل دی. د جولای په ویشتمه او د اګست په دریمه هم سوله ییز لاریونونه وشول او هغه وخت هم پولیسو په مسکو کې لاریون کوونکي ووهل او تر 2300 زیات وګړي یې ونیول. له لاریون کوونکو سره د پولیسو داسې چلند په غربي نړۍ کې سخت غبرګونونه پارول دي او د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلو سختې نیوکې ورباندې کړي دي. پولیسو یولس وګړي د ډله ییزې مدني بې نظمۍ جوړولو په تور نیولي او که چیرې مجرم وپېژندل شي په اوږده موده بند محکومېدلی سي. په مسکو کې پرونیو لاریون کوونکو د هغوی د ازادۍ غوښتنه کوله. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نېټه کېږي، خو په روسیه کې د انتخاباتو ادارې د حکومت د اپوزیسیون ډېر پلویان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په مختلفو پلمو په ټاکنو کې ګډونه منع کړي دي. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د مسکو ښاري شورا د متحده روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې ښاري شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یو وار انتخابات کېږي.
دوستان و مولیدل چې په روسیه کې پولیسو پرون بیا ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دغلته لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسیون کاندیدانو ته د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. اوس هم بیرته د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورټ. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې د واګیل بندر نه افغان سوداګر له هند سره نوې سوداګري وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د سوداګرو په ټولنو کې اندېښنې راپورته شوي. واصل وصال له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي د شنبې په ورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. موږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې ده چې دا لاره ډېره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډېر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8 زره ټنه وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر له لارې هره ورځ له 3 تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته اوښتل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ اوسنیو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړي ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوسمهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله یې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکلی است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه دا ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي، له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستۍ وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
ښاغلی سریم وایي د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یوه حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لارې دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره هڅې پیل کړې دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او په دې هیواد کې د ناټو ملکی استازي هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوي ته په رسمي هرکلی او لاغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو اترو پر څرنګوالي اعتراض کړی دی. دا افغانستان د ولسمشری مانی د غزال حارث په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې او ځانګړې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ. د شنبه پورس په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 40 کسان وژلي. چاودنه هغه مهال شوې چې سیمه ییزو خلکو د تیلو له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د عراق د نینوا په ولایت کې وژل شوی دی. په مسکو کې بلوازد پولیسو پرون لسګونه سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دې لاریون کوونکو د مسکو په خارجي شورا کې د اپوزیسیون د کاندیدانو د کاندیدیدو د اجازې غوښتنه کوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وژل شول. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکي وایي د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جنګ اون غواړي چې ور بیا د مذاکرو د پایل لپاره ورسره وګوري. ټرمپ ویلي چې غواړي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو تر پای ته رسیدو وروسته سره وګوري. دوستانو یو ور بیا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله یم چې په امن او خوښۍ به تیر کړئ. دا دې سات لپاره د ازادي رادیو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونه سپور پروګرامونه ترسو په سر کې تاندې څنګه چې د سوالونو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام د خبري ورپسې حقیقت څه دی مهیروي.
د ځوانانو خبرونه
جا
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د طبیعت قهرمانان شو، چا ګیروګ دکړت جنت ټکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلق خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې وابورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې یې ولیدې او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خبرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زفرشته غنی وړاندې کوم. خو اوس راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
جاوید امیرخیل په 1915 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت داریوب زازی ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړي د کابل د قلی زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډیرو سختو شرایطو کې ولوست، او په همدې وخت چې په ښوونځي کې و له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې یې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایط کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلې وای. زما یو امزوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چشي راته ولیکله. د غوړیو ټیم نه، دغه د غوړیو ټیم پرې کړ، نو کم مخ چې داخل ته دا اوار کړ، خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ مو ورکړ، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پیل وکړ. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاطۍ ورکو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کال خپل دکان وکړ، بعد درې کلونه زه بیا بل ځای په کارګرۍ بیا مې کار کاوه چې په هغه کې 40 روپۍ ماته راکولې په یو جوړه کالیو کې. نو هغه سره مې غالبا 2 کاله کار وکړ. مزدوریان مې کړي دي په پټیو کې، داسې یو ډېر شوی دی چې ما په 100 کلدارې مزدوري کړې ده. نو ډېره عجیبه غریبه زندگی مې تېره کړې ده، بس خواري بدې ورځې وي.
جاوید امیرخیل وایي لا ډېر وړکتوب یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
ما ویل چې یو څه مې په زړه کې دي، خو پېژنم نه څه شی دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې چې وم، نو یو سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده، یا په ټیپ کې واورېده. چانه هغې وخت کې حکیم جان فریدي ټر دوران یې وم، کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمانو هغوی کور ته راوړم، هغوی به کور مې جنسې ته سپرلی وړي راوړي. په کور مکې خو دا بازار جوړو، په افغانستان کې طالبانو امکان نه و د موسیقي، نو هغوی به نوي نوي کسبونه راوړل. نو زه به د کیسټ په خاطر هم دوی کړه ډېر تلم. نو هغه سندرې به ما له ځان سره زمزمه کولې هر وخت به وم. اته ورځ ته هغه د خیاطۍ استاد وویلې وای ته دلته سندرې زده کوې که خیاطۍ زده کوې؟ نو هغه ته زه بې ځوابه وم، ځکه زه نه پوهېدم چې هغه ته څه ووایم. خو نه کېده، ځکه ما نه د خیاطۍ نه کېده، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کاوه. هغه نو زه هر وخت دې ته هڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطۍ نه همدې هنر بس د چا خبره بوټي تېره وایستم.
دا زندگی دس پلنو دیوا، دا زندگی دس پلنو دیوا، لگے لگے
امیرخیل دا موسیقی په برخه کې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو وايي په محفلونو او مجلسونو کې سندرې ویلې چې هم دې تمرینونو مرسته ورسره وکړه چې غږی موسیقي ته جوړ شي.
دلته کابل کې چې ما مخکې لا دی ځینو سندرغړو ملګرو سره به کېناستم چېرته چاته به مې ویل چې لږ وار راکړه زه درسره مصري وایم لنډې درسره وایم هغه به چې څوک لږ ښه وو راته وار به یې راکړه څوک به چې ښه نو هغه به راته تر پایه وار هم رانه کړ بیا به زه ډېر خفه وم ټوله شپه ماته خوب نه راته چې دا ماته یې ولې وار رانه کړ نو هغه زه لاسه مې ریاضت په دې خلکو سره شوی وو که نه آواز که لږ خام وو نو په دې شخصي مجلسو کې ملګرو سره کېنه کلیوالو سره کېنه په دې کې هغه آواز مې زمه شوی وو چې زه په ځان یقین شوی وم که زه یو کیسټ وکړم نه کولی شم بیا د لنډې کیسټ مې وکړه نو خرچی
د جاوید امیرخیل په وینا د امکاناتو د نه درلودلو ترڅنګ د کورنۍ مخالفت بل هغه دیوال وو چې د داو موسیقۍ ترمنځ درول شوی وو خدا چې د څنګه لدی دیواله واوخت راته وایي
زمړم باندې کیسټ چې مو د مصرو کیسټو هغه باندې خو عکس وزم نو دا ما کور تر وړو بیا غا پوسټر مونږ نه پټ ساتو خپل پلان چې دا وز پلانونه کوي دا دی ونه کوي نو زه به کب خاطه ته ولاړم دکان ته ولاړم چې بیرته براله نو ما سره دایره سره سره چې عکس بنې ویل دلې ما کور کې پښتنه کول مور نه بمې ورون نه مې چاک خو بنې ویل دلې وینه دی لیدلې خو بیا خوشبختانه ورز لکه چې دلې و حسین ویل خلی غلا شی ورته کتلی نو زما د شو کور نه دي ځای خبرې دي مرکی دي جرګی دي حجره ده ملکی ده دا غو د پړډر ګران خبره و چې زه دې اوس نه راړې اوسې کوم ځکه تر ډېر وخت پورې ماته کورنۍ ویلې چې دا هېڅ امکان نه لري چې ته سندره واړې شي نو وروسته وروسته چې زما کورنۍ پوه شوه چې زما د سندرو ویلو انداز دغسې دی زما په ویډیو کې راتګ دغسې دی یا زه خبرې داسې کوم نو بیا هغې نه پس دوی مطمئن شول پلار تر ډېر وخت پورې ماته نه وویلې چې یاو ته سندرې وایې زما د اجازه ده خو یوه ورځ یو راته یوه خبره وکړه په دې دیارلسو کلونو کې زه په هنر کې یم دا خبره راته وکړه چې اوس له خلکو سره ښې خاطرې کوش وکړه چې پاتې شي زندگی جوڑم نفرت ورکشی میں ننا کا زندگی جوڑم ننیا نا سو تن گولو نو نا بنگڑی جوڑم ننیا نا سو تن گولو نو نا بنگڑی جوڑم شاعر او لیکوال سید جیلانی جلان چې جاوید امیرخیل خپل محسن او لارخود غنی وای هغه وخت چې جاوید ډیر خلکو نه پیژاند او د ورسره وو په هیده چې د ځوان به پراتلونکي کې یو هنرمند شي
اول کې چې د استعداد ولیدو اول کې چې د غږ واوریدو اول کې چې د علاقه او مینا له هنر سره له موسیقي سره ولیدو او هغه ژمنتیا چې انسان دی یو مسلک اړه لري یعنی د خپل غشمنتیا چې د موسیقي سره لرله هغه می پکې ولیدا ما دغه سیزن سره انګریلی چې د دنه بیولو هنرمند جوړی کې او د دې سترینه جوړ شنو ډیر خمس دی وک او نور هم توقع ورته کې د شې د دین لوړ هدف ته ځان ورسوي ماته چې تر کوم حد معلوم دی جاوید مرخیل هر شپه تر دوه د درو بجو پورې تر څلور بجو پورې د شپې ریاضت کوي مختلف شاعرانو شعرونه لولي کمپوز کوي او هغه د خپل ارمنی سره تر ډیر نه وخت پورې ناسوی هم دی ورزی هم هم دغه کار کوي له مختلف سندرغاړو سره کینی پاسیږي او هم دغه سي مختلف سندری اوري
جلان وای په افغانستان کې سندرغاړي د مینوال لړخه په دوو کټګوري ویشل شوی یو هغه سندرغاړي دي چې خواص خوخوي او بل ډله هغه دي چې عوامي هنرمندي خو د جلان په وینا جاوید امیرخیل هغه سندرغاړي دي چې هم په خواص او هم په عوامو کې بشمیره مینوال لري
نو د دغه خوګ د موسیقي سره جوړ دی یو دته شاید دغه وی چې په عام خاص کې محبوبیت لري او بل خبره ده د بیلانس ساتل دي د عوام خلکو د لپاره د بازو کو خلکو د لپاره سندري کړي دي عوام خلکو د لپاره مثلا محلي سندري کړي دي مثلا خغزلي ویل دي نظمونه ویل دي مختلفو برخو کې شاعري ویل دي دغه علت شاید وی چې په عام خلکو کې عام خاص خلکو کې د محبوبیت لري
ځوان سندرغاړی اسمت احمد زی وای جاوید امیرخیل هڅه کوي چې کم خصم هنر ټولنې ته وړاندې کړي ځکه خلق خوخوی
تاسو باندې لکه موږ ورچې به خیر په کار کې پینځه پاکستان لري په کال کې پینځه پاکستان لري ریلیز کی یو سندره وای خو خص سندره وای کنه خپل کا مصرف هم کی خپل جبنه کی نو خامخه یو خش خپل مینوال تر لالي کی دای زنګرتیا رزه کا خلک هم قبلوی هر سندره چې بازار ته ریلیز کی نو خش خامخه خلق خوخی
خدایا دا دې ترا وکړن چې یو نر دې را پرن خو خدایا دا دې ترا وکړن چې
کمره تاچی تکیا شولا کا شگارا شڑی ہر کمره تاچی تکیا شولا کا شگارا شڑی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
جاوید امیر خیل پا ځوانو سندرغاړو کې پدې هم سټایل کېږي چې وطن ته سندري وایي او د خپل ملت هیلې او ارمانونه په خپلو سندرو کې پالي. خو نوموړی وایي د خپل هنري سفر په پیل کې دې خبرو ته پام نه و.
په شروع کې مې غوښتل چې خلک ما وپېژنې، زما آواز خلک خوښ کړي، ما خلک واوري. نو بیا ورو ورو چې د وخت تېرېده، بیا کلم چې شعر وپېژنده، کلم چې ونې غاستې د پاکه لار پکې پیدا کړه، بیا دې ته متوجه شو چې اوس چې کله خلک موږ ومنلو وای ورېدو، اوس به خبره د کار خبره کوو. ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی. موږ چې هر وخت موسیقي خپل موسیقي جوړو، زما د سندرو نو زما رینجر سره په دې خبره ډېر بحث وي چې زما په موسیقي کې باید تقدس وي د خپلو خلکو لپاره، یو درناوی پکې ښکاره شي. نو زه یقین لرم په انشاءالله چې خلکو به پکې احساسي بدغه شي.
جاوید امیر خیل په دې باور دی چې د هنر رسالت وساتل شي او په سم ډول وړاندې شي، کولای شي په ټولنه کې ډېر بدلونونه رامنځته کړي.
یو ورځ یو ځوان مته ویلې، وایم وختل چې زه لاړ شم د افغانستان یو بل هیواد ته. وکله مې سندره واورېدله، وایي اول خو زه وژړېدم، هغه سندرې زه خپله ژړولم. ما خپل هیڅ سندرې ته نه وژړلې، خو وطن مور سندرې ته ما وژړلې. نو هغه ماته ویل چې زه وژړېدم او د خپل وطن دا مینه، او ما ویل چې زه که هر چېرته لاړ شم بل اخر هم خپل وطن دی. هغه کار چې زه په بل ځای کې کوم، بل هیواد کې کوم، ولې خپل کې نه کوم؟ وستا د یوې سندرې په خاطر زه د بل سفر نه او د بل هیواد نه راستون شم، پاتې شو. بل یما یو شناخته مې دغه ماته وایي د بې سواده سندرې په کوم خبرونه په کوم تلویزیون کې د بې سواده سندرې خبره کړه. وایي زما بچونګه غالباً د اوو کلو وي لکه شپږ وي، وایي کله چې دا سندره ویل د سندره چې پای ته ورسېده، ماته چې پلار ما هم په مکتب کې شاملی.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولری.
سرګي او زموته ای اجبندو بموته ای، سرګي او زموته ای اجبندو بموته ای، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موته ای، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان دو آزمون بزرگ را پیش رو دارد: روند انتخابات و گفتگوهای صلح. آیا انتخابات کیږي که صلح راځي؟ امریکا ولی غواړي چې ژر صلح راسي؟ در این باره با رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری گفتگو داریم. من راتب نوری هستم. تشکر جناب نبیل صاحب که فرصت دادین. انتخابات میشه؟
سلام تقدیم میکنم به حضور شنونده و بیننده های عزیز. چون دو پروسه موازی پیش میره و تقریبا در بسیاری موارد هر دو پروسه یکی دیگه خود منتفی میکنه و در شرایط فعلی بیشتر حق اولیت به صلح داده میشه. وضاحت کامل به وجود نامده که انتخابات میشه یا نمیشه.
شما پیش ازی هم آقای نبیل گفته بودیم که درباره فساد، نقض تمامیت ارضی و ترور هدفمند اسنادی دارین که فاش میکنم. تا چه وقت مردم منتظر باشه که بفهمن چی میگذره؟
ما منتظر هستیم. به مخاطر ما دکتر سب اشرفانی رو به مناظره دعوت کردیم، چندین بار یاد کردیم که رو برویشان پیش روی مطبوعات لایف به طور زنده ما بعضی وسایل امرویشان ترک کنیم تا مردم ما بدانن، مردم افغانستان سر تا سر افغانستان بدانن که چی جفاهای در حقشون صورت میگیره. یک دلیلی که ما استفاده دادم امی دلایلی بود که کاملا خلاف مون بعضی کارکردهای و بعضی تصامیم حکومت بوده.
در رابطه به امی فساد و در رابطه به گفته شما کابوس وحشتناک سال 2014 که انتخابات ریاست جمهوری بود، در امو زمان شما در یک از بحثایتان گفتید که ماشین های چاپ کارت در خانه یکی از وزراست. از این وزیر نام نگرفته، کی هستی وزیر؟
خب خودش هم میشناسه خدا و بعضی
مردم باید
مردم های دیگه ما هم میشناسه. او بهتر است که در وقت سر از او بس شوه که حداقل روی از او اقدامی صورت بگیره. و ماشین چاپ کرد یکی از تقلبات بود در او زمان، تقریبا در حدود 16-17 گونه تقلب صورت گرفت و یکی از او جمله بود.
مردم اعتمادشان به حدی کاسته شده آقای نبیل که دیگه یرفار همه پروپاگند میخوانند و توقعی است زمانی که شما به عنوان کسی که در یکی از کلیدی ترین ریاست های دولت کار کردید صحبت میکنید اسناد را و مردم بفهمند که چی میگذره. چرا شما تا امروز خودداری کرده میدید؟
همی که میگم
نام نمیگیره
مربانی کنه کسی اگر از حکومت با این حرف های من مخالف هستن و یا ایره بهتان میدانن اونا مراجعه کنن که گویا ما در مسائل کلان ملی تهمت وارد کردیم. در هر موقعی که مناسب بوده ما در ارتباط اظهاراتی داشتیم. شما میتونید به بعضی کتاب هایی که در اخیر نوشته شده چی در داخل چی در خارج در موضوعات بسیار به تفصیل پرداختم.
روابط مو در رئیس جمهور غنی سرت سانگیده؟
ایچ روابط نلرم، ایچ روابط داشته.
چو سرمایه لره؟
بانک پیسی نلرم، ممکن لزره یا پینزه لزره دولار بی بانکی زده بوسم چه کلا کمپاینو تروانیم. اکثر بعضی دوستانی در تیر وارم کلزان کنید دوی سر مشوره و که یک تیداد تیر سپینزری تجارانی چه اقای اکثر زوانان دی اقا زار تجاران دی نوی زوانان دی اقای قولی چه در رکیز مو سر هم فکر دی بودی سلسله که هم کاری کردی نوزه چیری فرزند ما مثلا دی طالبان وقت که یا به جنگو که ورست دقیقی نده مخی دی تشکیل دی حکومتون ما هم فرزند آلتا مکریان که میم دوک کرو و او پا شیرپور که بزار شیرپور که ما مثلا شپک بسوی و کرم قصده و خامک کرو دیر ارزانه نو تقریبا شل کالا ما پا خماش بانده خطر خو بانده کار کرده دیر سفری ملرل او زمین که یول چه دیده بزنس فکرم مثلا خرید فروش میکرده دید سو سواره دید جای داده دید زمکی پاقی که میگرده کرده نو دیر سرمایه نلاره.
آیا تاس فکر کوئی چه انتخابات که چی جوویفی دو هم دور تا بلاشتی؟ او پا دو هم دور که با کم تیونی چه بوزی؟
مو مطمئنی چه مو دو هم دور که با مو حتما پیود تیمو که دو هم دور تا
اول دور که خطوط نیسی؟
اول دور که زفکر نکم چه تو که وشی گرده لی؟
کم که چیری تاسی دو هم دور تا لار پیدا نکی؟ چا ترای ورکو؟
اگه با پا وصولت که بس کولش میشه انتخابات وشی او مو بوینو چه کم داورت ازو مو زیاد فکر سرم کم فکر کولیشی چه ازمو ورزختونه چه مو دی وطن پاره لرو اگر را سر قبول که یا پغیبان بحث را سر وکی پا دیگ مرحله که مو اصلا پا دیبان فکر ندکر.
صلح یا انتخابات کدام شاولویت داره برتون؟
صلح شفاف و به نفع افغانستان برای ما اولویت داره.
چه؟
در وضعیت فعلی بدون شک شرایط جنگ خصوصا طالبا بیشتر خلاف این انتخابات هستن به دلایل مختلف این خودش مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و برآمد که از اگه انتخابات که همه شمول به وجود میه او اما مشروعیت اما حکومت زیر سوال میبره.
فکر میکنین که با همی حالات موجود بدون رفتن به اگه انتخابات حکومت این مشروعیت را داره که یک موافقت نامه سال را امضا بکنه؟
نه خیر متاسفانه چون حکومت به حد خود منزوی ساخته خصوصا دکتر سیبش رفغانی که بسیار به وضاحت دادم گفتم میتونه که اونا امو ظرفیت از این نداشتن و ندارن که اگه اجماع ملی را در ارتباط سال هم
بوجود بیه چگونه باید
خب توافق نامه صلح به این معنا نیست که مثلا وقتی که حکومت میشه مگر حکومت امضا کرد ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان دولت اسلامی افغانستان. اون ضرور نیست که تنها حکومت باشه، مثلا از بنمایندگی از اخشار و اقوام مختلف، یا اگر او مشکل باشه حداقل با یک پیام واحد، پیامی که هم پیام دولت باشه هم پیام حکومت باشه و هم پیام مردم باشه، با چونین یک وضعیت ما میتونیم که یک صلح را به تفاهم برسیم. اگر دکتر سیب‌اشرف غنی به مو رقم گذشته، به مو یک فکر خودخواهانه و بدون مشوره میره به طرف امضا کردنشون یک تفاهم نامه، یا بس فکر میکنم که او باعث زیاد مشکلات خود شد، نه حل مشکلات.
و امی روند سال به رهبری زلمه خیرزاد، شما به عنوان یکی از شخصیت های مطرح کشور تا چه حد اعتماد دارید؟
من زیاد اعتماد ندارم به چند دلیل. اولی که ما بعد از اشتباهات گذشته خود آموخته باشیم. یک اشتباه کلانه در پروسه بنی بود که طالبا و حزب اسلامی حکمتیار از او در او شامل نشدن، چه قیمت های را پرداختیم. در سال فعلی تا جایی که فعلا دیدم میشه این اشتباه با مو یک وسط بیشتر تکرار میشه. حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان تا والده این پروسه شامل نشده. یکی. دوم، بعضی کشورهای مهم منطقه که اگه ما خواسته باشیم یا نه اونا تاثیرات مستقیمه در همچون مسائل دارن. سوم، حق ویتو تا به حال تنها برای پاکستان و طالب داده شده. اونا میتونن انتخاب کنن کی سفر باشه کی نباشه، اونا میتونن انتخاب کنن لیست چگونه باشه، اونا میتونن انتخاب کنن بگن که در چه وقت نیروهای خارجی از افغانستان برای چگونه صلح باشه. این خودش باعث تشویش است. بیشتر ایده به یک پروسه خروج قوتا تبدیل میکنه تا یک پروسه سال.
طالب با قدرت کی شریکی ری که قدرت نیسی؟
فعلا خود علایم ندام علمی چه دوی غوری دی برتا خپل امارت اسلامی هیاکی بحثونه پندقه باندی رواندی داشت روس قاطع دکتر سیب خلیلزاد نیسوال تزواب ندیور کرد چه آیا امارت اسلامی پا جمهوری اسلامی که مدغم کی، یا که جمهوری اسلامی پا امارت اسلامی که مدغم کی؟
نو فکر کوئی چه در افغانستان حکومت پا طول که افغانستان پا منطقوی سطح یا پا نروال سطح در سولی در خبراتر و پا دی بحیر کی در چو میاشت رهیسی در دوی اغا برخه پورت تلالی که کمه؟
دیر وانش در فکر که زیاد در الفاظ سبازی کی گوری چه یاری یو رقم حیات مسکو تا و بل زایت تشویق که لاتشی بیا بلواره اغا منتفی که بل حیات این که بیا وجده صلاحیت نلری، بیا وجده خپل پا افغانان پوری ارداری چه خبری او که بیا وجده محصول تا محت ارجحیت لری، بیا دی بل خونه راشی کمیسیون تا مثلا وجده نظارت انتخابات تا دومره کمک و خلکو تا دیر واضح پیغام نده ورکره تشویشش تا در سرمایه فرار کوی. دیره خلق زکا وضاحت نشده کش کوی در افغانستان نووزی.
سه رقیب جدی تان در انتخابات کی هستن؟
یکی استفاده از بیت المال رقیب ماست، حکومت تیم حاکم. دوم، خدا کنه که تو نشه، دیسپوردر کمیسیون رقیب ماست. سوم، تیم دکتر سیب‌اشرف غنی را ما در صداقت رقیب نمیدانیم، بیشتر اونا عوام فریبی میکنه. ما هم تلاش ما است که ما با ما صداقت و مو عوام فریبی شده دفع کنیم، اما بازم ایستی رقیب ما داره.
نتیجه انتخابات هم میپذیرم؟
همیشه تصامیم ما تیمی بوده، گروپی بوده، بسیار قبل از وقت است که ما بگیم که نتایج انتخابات هم میپذیریم.
بسیار تشکر.